السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلېدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول ماشومان به واکسین کړي.
په دغه کمپاین کې به موږ هغو ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو.
زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
خوست کې ښوونکي له دولت خپل معاش غواړي.
د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. ټول مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي.
او اروزګان کې د سړي تښتونې پیښې زیاتې شوې. دا مور غلو په ځوان زوی بوره کړې. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ترستانه شو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. مجیب حبیب زای در اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. او د اروپایي ټولنې یو مقام وایي چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره د خبرو دوام ته تر پخوا زیات هیله مند دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. د WHO د بیان لمخې دا کمپاین د نومبر په 8مه پیلېږي او په ترڅ کې به یې له 3 میلیونه زیات افغان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ټاکل شوی چې دا کمپاین کور په کور ترسره شي. په افغانستان کې د WHO استازي ډان پنګلو د پولیو ضد واکسین د کمپاین پیل یو مهم ګام بللی دی او ویلی دی چې د خوښۍ ځای دی چې طالبان د دې کمپاین ترسره کولو ته اجازه ورکړې ده. د WHO په بیان کې راغلی دی چې د روان 2021 کال له پیله په افغانستان کې د پولیو یوازې یو مورد ثبت شوی دی چې دا د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره یو ځانګړی فرصت دی څو د دې ناروغۍ جړې وباسي. په 2006 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمني خبری آژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا تمرینات به د شنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. ویل شوي دي په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي. تاجکستان له افغانستان سره شاوخوا 400 کیلومتره ګډ سرحد لري. د منځنۍ آسیا هیوادونو نو اولا هغه ډلې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په ګډ سرحد کې د تروریستي ډلو د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل چې داعش ډله له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د خپلو با تجربې جنګیالیو د لیږد په حال کې دی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. ډی پی ای د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند سعید خطیبزاده له قوله خبر ورکوي چې نوموړی نن د تل په 26مه ویلي دا کانفرنس به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ګاونډیو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د روسیې د استازي په ګډون جوړ شي. خطیبزاده ویلي چې ایران به په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو او ټولو سیاسي ډلو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات غواړي. د خطیبزاده په وینا د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د سولې ټینګښت په هڅو کې باید د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. طالبان د اگست په 15مه نیټه د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او خپل سرپرسته کابینه یې اعلان کړه چې غړي یې تر ډیره یا طالبان دي او یا د هغوی پلویان. طالبانو د ایران د را روانې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د را روانې چهارشنبې په ورځ به په مسکو کې د طالبانو د متحده ایالاتو، پاکستان او چین د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یوه استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18مه وروسته له هغه ورکړ چې د نړیوال همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کازی خان کابل ته سفر وکړ. تاس د ولسمشر د قاسم ژورمات تقایف د مطبوعاتي څانګې له قوله زیاتوي چې دواړو لورو د تجارتي او اقتصادي راکړې ورکړې او په قزاقستان کې افغان محصلینو ته د بورسیو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. پر کابل د طالبانو له واکمنیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل وایي دی هیله مند دی چې په راروانو ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. ښاغلی بورل نن د تلې په 26مه په لوکزامبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل چې دای اوس تر پخوا زیات هیله مند دی. بورل دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د پارلمان یو غړي احمد علي رضا بیگ د بهرنیو چارو د وزیر حسن امیر عبداللهیان دا قوله وویل چې له بریتانیا، چین، فرانسې، روسیا او جرمنی سره مذاکرات به د تلې په 26مه نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شي. بورل وویل که څه هم وروستی تایید تر اوسه نه دی شوی خو چارې ښې پرمخ ځي او دی هیله مند دی چې په راروانو ورځو کې به د بروکسل د مذاکراتو لپاره مقدماتي غونډې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینه تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له احتمالي تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. تبلیسی ته له رسیدو سره سم اوستن پر ټویټر ولیکل واشنگتن ژمن دی چې د ګرجستان د دفاعي ظرفیت لا پیاوړ کولو او په یورو اتلانتیک اتحاد کې د دې هیواد له ګډون سره مرسته وکړي. د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمرینی لوبو کې د افغانستان او د جنوبی افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبه جنوبی افریقا پیل کړی ده او تر اوسه یې په 13 اورونو کې 115 منډې کړې دي او 15 کسان یې اوټ شوي دي. د افغان لوبډلې بله تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویست انډیس سره ده. په نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی اصلي لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه وي چې سیاله لوبډله یې تر اوسه نه ده معلومه، خو دوهمه لوبه به یې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. همداراز افغان لوبډله به د نومبر په 3مه له هند سره، د نومبر په 8مه له نیوزیلند او د نومبر په 8مه له استرالیا سره مخامخ شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپورته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پلی کیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې په خواترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هم مهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودله چې د همدې کال تر پایه به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په افغانستان کې زیات شي. تفصیل په دې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي، راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یو ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازې دا بنګلاو د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګوزن د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګوزن ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسیدو، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومان راتلونکي ګواخي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمنه وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمی شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د امیر روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې و چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړای پر هغو بنسټونو اچولې و چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې پر رسیدو سره به تر ډیره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې له دریو کانونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. لګوراندې می په بلخ پرونه کې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت له مشر ډاکټر ګلا خان ایوب نو پختل چې ریښتیا به هم تر 15 کلونو ټول ماشومان تر 15 کلونو ښکته ټول ماشومان تر پوښښ لاندې راشي په دې کمپاین کې؟ هغه وویل
زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه نږدې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامی امارات پراترو سره په ټول هیواد کې سراسري 16 راغلي دا امنیت راغلي دي، نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ هغه ماشومان ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بي برخې وو د واکسین ساتکی ورسو، نو تمه خو همدا چې دا او د بل خوانه د اسلامی امارات مقامات هم د دې کمپاین ملاتړ کړي دي رسمی ادارو دلارینا مونږ ټول ولایتو ته د عامه روغتیا د وزارت مقاماتو غلرخونی رسولی دي، نو مونږ تمام داسې ده چې ان شاء الله په دې کمپاین کې به مونږ د پوښښ په پرتل یو ډیر ښه د پوښښ کچه ولرو
چې دا به موږ سره مرسته وکړي. بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکو. دا څلور ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی، او د دوشنبه ورځې نه به ان شاء الله پیلېږي او تر پنځشنبه ورځې پورې به دوام کوي.
پر امنیت سربیره یو ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی، که څه هم لا هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم پیچلې لارې یو ننګونه یادیږي. تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او که نه هر څه حل دي؟
زمونږ خو تمه ده چې انشاءالله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کېږي دغه یا د اقلیم د نظر یو ډیر مناسب وخت دی، ځکه چې هوا ډیره سړنده ده، تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي.
بله ډاکټر صاحب، بخیر لنډه پوښتنه وروستۍ کې چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه د رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي. تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغو ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه شته؟
بلې، په دې اکله باندې لکه نړیوالې روغتیايي ادارې او ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی، هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګلا خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکي کمپاین له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو لټړل کېدو یو میاشت وته. طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د بیا پرانیست لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. په افغانستان کې د ننه او له هیواد بهر د پوهنې او بشري حقوقو غاڼو فعالانو یو شمیر کمپاینونه هم پیل کړي او له طالبانو غواړي چې نور د نجونو په مخ د خوانځیو دروازې پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې.
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم لشپګم ټولګي پورته دنجونو خوانځي تړلی پاتې. ډیر ورځې یا پورا یو میاشت وشو چې د طالبانو د پریکړې په اساس لشپګم ټولګي پورته دنجونی خوانځیو ته لتګ محرومې دي. د اورزګان دنجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د خوانځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کیږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې پاړه زموږ د ولایت د هندې پاړه زموږ د هېواد د هندې پاړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سمه زموږ د درست ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنې لرم، اندېښنه لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د خوانځیو د بیا پرانیستې لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو خوانځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نن یو میاشت مخې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو دوپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب د بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی، او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزای کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راډیو ته وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي مرتب تر برسې لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته خځې دی هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي، په کومه نوعیت باندې د باندې کار انشاءالله کېږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و مردل چې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي، ښوونکي بیا له طالبانو خپل ماشونه غواړي. په خوست کې یو شمېر ښوونکو خبرداری ورکړی که دوی ته ماشونه ونه رسیږي ممکن د ښوونځیو دروازې همداسې بندې پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنه کړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي لیبی خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تیروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه معاش له طریقې حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرره کېږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون که سمی آشناوی پوتوله که دوی په میاشتنی ماش هغه ورځنی ارتیاوی پوره کوي.
همون دغه مشات دی هغه دی وځي په ماش دی دغه انسان دی لمړنۍ ارتیاو دی پوره کول لپاره ټپی شه به پرځ مثال په کورونو کې مشومان دی مشومان دوا ته ارتیا لري، خوراک ته ارتیا لري، په خاک ته ارتیا لري او دغه هر څه په ماش پورې تړلی دی. د خون کې ماش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې ماش دی او دغه صرف دومره ټپی شه به چې دی لیوې ماش څخه بری میاشت پوری ولا سیوی او موږ تقریبا دا دوه دونی میاشت کې تر سره پرمو دیو میاشت ما شاو نه اخیسته.
د خوست مدني فعالان هم د خون کوسنی حالت ته پاندېښنه کې دی وایي که هغه ته تنخواه ورنکړل شي نو په دې ولایت کې خونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدنی فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې خونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسیدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پر خودلې د نور ورځني کارونه شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د خونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګټیاوله کابل زندیدلی او پونګدی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنی ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هوار شي.
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. ان شاء الله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 300 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي، خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
او د دې خبرونې وروستی راپور دا راخلو چې په اروزګان کې بیکاری د سړي تښتونو او نورو جرمونو کچه لوړه کړې ده. بې روزګاری او د کار نشټوالې په روزګان کې د ماشومان او تختونو د زیاتوالي لامل هم شوی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپورت.
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای له هغه وروسته چې طالبان پر روزګان او افغانستان واکمن شوی دي، نو ورسره زیات شمیر ځوانان بیکار شوی دي چې د سړیو تښتونو او نورو جرمونو کچې هم لوړ کړي ده. دا جړه په روزګان ولایت کې د هغې مور د شاوخوا لس ورځې وړاندې زوی غلو ورته ووژلی، خو تر نن ورځې پورې د سترګو څخه اوښکې بهیږي. نور بیبی ازادي راډیو ته وویل چې یویشت کلن زوی کلی ملا له کور څخه ښار ته په سودا پسې پر موټر سایکل وتلی وو، نو کله چې د سودا اخیستلو څخه وروسته بیرته د کور دروازې ته رارسیږي نو غله پرې ډزې کوي او موټر سایکل ترې بیایي او وروسته کلی ملا خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور بیبی وایي دا یوازنی زوی وو او یوه میاشت وړاندې واده ورته کړی وو او هغه موټر سایکل هم خسر په واده کې ورکړی وو کوم چې غلو پرې د ژوند واخیستلې.
هزار ته وته له تیورچ کوړلې ده، دغه غنه سره ورچ کوړلې ده، کور تر اتلې د امیر امنیت پر کوڅه باندې راتلې. سمه چې ته دوا نه پر درې تلې ول بوت ویلم کوم چې سګل راکې د درې نه را د کاکا کړې ده ول کاکا غلطي غلطي زړه دې د کله خلک ګر تور سره وته لري و چې چا نه ځل خلاص کړې دې نه د کړې دې بر دروازه تم نکړلې. زه د دغه حکومت دغه خواهش کوم چې ما د سې کتلن را پیدا کړي.
نور بیبی وای زوی د هیڅ یو چا سره دښمنی نه لرل او په شار کې کراچي چلول او په خبره ای چې د خپل زوی د واده لپاره دی او زوی شپاش کال خواري کړی و، خوای د خوشحالی اوس تر خاورو لاندې سو. دا وای او سناوی مجور ورته په کور کې پاتې سو او کله چې هغه ته ګوري نو هیڅ د سترګو وشکې نه دریږي او سهار او ماشام هم خوب نه لري. د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار یو بل اوسیدونکو خیرلا خیرخوا چې په ترنکوټ ښار کې دکان لري هم ازادي راډیو ته ویل چې د سړی تښتونې او جنایي جرمونو کچه د پخوا په پرتله څو چنده زیاته شوې ده. نوموړي وایي که څه هم موټر سایکل لري خو اوس له کور څخه پر موټر سایکل نه بلکې پر پښو راځي خپل دکان ته، ځکه د ده په خبره چې ویریږي غله پرې ونه وژني.
ابروځه پجراوت رسولی کې د وس نفر ډیر کسان تښتولې و، دوه نفر درې نفر تښتولې و، بیا په مقابل کې به سیجن غوښتلې. د دوه ورځې مخکې د جراوت رسولی په لار باندې وس مرسکره خصو شو د نسلې وشتلې و، د کندهار په لار باندې دوه نفر پاده کړی و. یعنی په هر برخه کې ورواخه وګوره غلای ډیر سي په اوس وخت کې بخیر کسان ډیر جنای پیښ کیه. ته وس حال سره کار نه کله چې مزګر زکور زم پر دې بیرین چې وس په لارې مرسکره څوک سوانه کیه.
دا په داسیال کې د څور جوړان دي هم په روزګان ولایت کې واکمن طالبانو خبر ورکړی و چې د سړی تښتونی هغه تکسي زړلې نیولې چې په جراوت ولسوالۍ کې یو ماشوم او یو شمیر کسان برمته کړی و. د روزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د سړی تښتونی او جنایي جرمونو د زیاتوالي لامل د ځوانانو بیکاری یادوي. د ترنکوټ ښار اوسیدونکو نوراغا پټان وایي که اوسنی نظام له نړیوالو سره اړیکې شي کې او له هغو سره مرستې را جلب کړي نو ځوانان به پر کار سي او د جنایي جرمونو د پیښو ګراف به هم راټیټ سي.
جنایي پیښو لامل خو لومړی غټ لامل د بیکاري ده چې کار نسته، کار روزګار نسته، بیکاري ده. نو کله چې خلک بیکار سي نو وره جنایي پیښو ته مخه کوي، غلا کوي، بل څه کوي، لارې کې درېږي، خلکو سره پیسې اخلي. د دغه اړوند مسؤلین سمه دا غوښتنه چې دغو نوي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او هغه مشران چې اوس د امریکا سره په خبرو اخته دي هغه باید د دې هغه کم شرطونه چې هغه سره ومني او ښې اړیکې سره ولري هغه په مقابل کې د دې اکنګل سوي پیسې ورایله کړي.
پر روزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبری ردوی چې په روزګان ولایت کې د سړی تښتونی او جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې. د دغه ولایت د امنیت کمانډانې د امنیت امیر کامران اخونزاده ازادي راډیو ته وویل
دا خبره موږ ردوو، په کلکه ردوو. هغه کوم واقعې چې پیښې شوې چې یو څوک تښتولی و نو دا خلکو اوس داسې ډرامه جوړه کړې د انسان تښتونی ډېرې شوې. نو آیا سړی تښتولې و هغه خو ټوله ډله ونیول سول، څېړنې او تحقیقات یې روان دي، تحقیقات مو محکمې ته استولي دي. نو د هغه وروسته خو بیا هېڅ پېښه نه ده سوې. البته په ولایت کې خو غټ ولایت دی، خود به داسې یو څه سوي چې یا د یو چا سره یو مشکل به ول سوي یا یو مشکل پېښ سوي، خو هغه موږ بس جدی اقدام کړی دی او خلک متعقب کړی.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته نه یوازې دا چې ځوانان د بیکارۍ له وجې غلاو ته مخه کړې، بلکې زیات شمېر نور ځوانانو بیا بهر هېوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.